د ټول نظم مکمل ورکورته او کچیرته غزل ولیکو کولای شو د یو بیت مې او چاته یا ولیکو یا ورکورته یا ووی ورته نو کې دې شي دا وجه مې
یو رسې یو چا ول وای دا په شلمه پیړۍ کې یا په ورستو 50 کلونو کې هم غزل ځکه د ادبیاتو د پښتو ادب ډیر مهم ژانر پاتې سو چې په مشاعرو کې شویل کیږي په مشاعرو کې ادبیات د اوریدلو او اورولو لاري نخلیشی
بالکل
دی غزل اربایت کاملی دی اوریدلو لاري ک لند خبری نو غته سم اخلی پوره اخلی خو که وجدا خبری ممکن په منځ کې د ذهن بل خواته لاړسی خبره پوره و نخلی او ډیر خوان ځنی و نخلی څه فکر کوي ته خو په دې مشاعرو کې هم ډیر ګډون کړی دی آیا دغه دی مشاعرو رواج او دی غزل دی دود تداوم او ادامه دا په سره ارتباط نه لري
دا چې مې ویل چې او چاته ویل شي یا ور لګل شي زما هدف هم دا ورنه او بل دا چې غزل په موسیقیت کې ډیر ښه جوړ راځي
سندرماره شوی
سندرغاړی خو ویلم شي زمزمه کیږم خو ډیپلومم خو کیږي او ک یو نظم سندرغاړی ته ورکې نو هغه ډیر په سختۍ سره وای او بل دا چې غزل په یادوم پاتې کیږي
البته مرخیل سب ما د سي خلک د دلی دي چې نظمونه په یاد دي زما خپل تجربه ده څلوري زمې ډیر شي په یاد دي او اوس مې ډیر څلوري زمې په یاد دي
بالکل
البته زه فکر کوم ک یو څوک له اوس سره مینه ولري نو خامخا یې په یاد دي
بالکل
ستاسو له غزل سره مینه ده نو غزل دې په یاد دي مرخیل سب چې غزل لیکي څنګه د سی او موسیقي در پیدا سي بیا موسیقي در باندې یو مصره ولیکی بیغه مصره خو تبن یو وزن لري یو ردیف لري و قافیه لري بیا امغه پسې وجده څه چل کوي غزل څنګه ته لیکي
غزل کله ناکله یو خبره مې زړه ته راشي وایم چې دغه شعر کم یا یو درد یا یو بل د احساسي هغه یو بیت شي نو هغه بیت ورپسې هم داسې یاد که په یو بیت نه شي نو بل بیت شي ورسره خیال شي بیا څلور پنځه بیت شي ورسره نو په دغه حساب زه خپل هم نه پوهېږم چې څنګه کیږي خو دغه سی یو خیال مې ذهن ته راځي یو 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 احساسوم یا غواړم چې یو خبره یو چاته وکم هغه خبره ولې ورته شیر کې ونه کم
یعنی اول چې کوم وزن ورته انتخاب کړ او کوم قافیه او ردیف ورته راغلل هغه بیا تر اخره هغه سی ساتي کنه قافیه او ردیف کې تغیرات هم راولي
کله ناکله د سیم کېږي چې هغه عین غزل په حال کې دا ردیف او دا قافیه د په بل خوا ته ویږي بیا هغه بیت په بیل ځای کې لیکم بیا هغه ته یو وخت کې بیا فکر راشي نو هغه سره جوړېد نو بیا هغه په بیل ډول غزل کېږي
امر خیل سپستاسي د شیرونو دویم کتاب دواړه یو د بل تصویر دا اسما پلاس کې کزه دا کتاب تا ته درکم او درته وایم چې په دغه کې چې د کوم غزل ډیر خوشی شي هغه ورېدونکو ته وایې نو څنګه دا غشتنه درته اسانه ده چې پرې کې
خاص کوم غزل نشته چې زوم چې دا مې نور نه ډیر خوخیږي هو خود سه شته چې زما ملګرو د نور نه ډیر خوخه کړي کاغی هغه درته وایم چې
هغه وایې زخه
پاتې ششپدا د کی سل رنگ خبرې راځي ګوره خاطره ده د کی سل رنگ خبرې راځي دا سه به هر وخت په نه خبره سر نه نیسی دا یارانه ده د کی سل رنگ خبرې راځي شپدا باران دے زاو تیو او سپرلای د زوانی شپدا باران دے زاو تیو او سپرلای د زوانی لار او ګدا ده د کی سل رنگ خبرې راځي او ستاله شړا نزار خلګي بدر نبیا نه غواړم زما توبه ده د کی سل رنگ خبرې راځي چپ چپتیا ده غاړه را خو پام چې غږونه کړي دیوه هم مړه ده د کی سل رنگ خبرې راځي جلالا ته دل دې خپل عمل نه ولې نه وړي جلې وړه ده د کی سل رنگ خبرې راځي
ډیر لیپ ته وای چې ستا دوستانو د غزل ډیر خوشاله کړي ده دوی څه درته ویلې دي چې لدی غزل سره ولې
زه فکر کوم په دې غزل کې ملګرو ته دار دی فټیر نه ښکار شوی او ور سره زنی بیتونم د نفسیاتی کیفیت له وجه د زینو یارانو خوښوي نو ز ډیره لا تسویلم نه دی خو دغه دوه درې خبرې چې ما ته په یاد دي شاید دغه وجه دی
دا چې خلک لند ردیفونه انتخابي چې وګدې انتخابي دا وګد ردیفو
بالکل
تجربه شوی کله چې د سی ردیف وګدې بیا دغه د بیت نوري خبرې تاسو راخستل چې لردیف سره سمو نوخري د معنا په لاس ډیر مشکل نشي
مشکل کیږي کله کله او کله ناکله کېدای شي چې پوره خبره په اوږد ردیف کې موشي. زما خپل اوږد ردیفونه ډیر خوښیږي او همیشه کوشش کوم چې اوږد ردیف ورته انتخاب کړم.
چې موسیقي پیاوړي. ستاسو غزل خو بس درغاړو نه ویلي
تر اوسه پورې؟ خو نه دی ویلي.
او دا غزل څه وخت لیکلی وه؟
اته میاشتې پخوا.
تر ټولو وروستی غزل چې دې ویلی دی په یاد دې دی؟
تر ټولو وروستی غزل مې چې ویلی هغه به په دې کتاب کې نه وي.
په یاد دې نه دی؟
په یاد مې ده خو په کتاب کې نشته.
نه دی په کتاب؟
ښه. هغه وایي: لږ به له خلکو نه شو لرې په دا توره تیاره، راځه چې سپینې کړو خبرې په دا توره تیاره. او موږ چې شو غاړه غړۍ ستا د راختو څه ضرور، سپوږمۍ بدبختې لنډه غرې په دا توره تیاره. که غره کې مړ شوم بیا به نه راباندې سر شو کوي ورانه دې وغوښتې ګورګورې په دا توره تیاره. وچکالی را مشه په دې غربت ځپلي وطن، جنکۍ مشه مرورې په دا توره تیاره.
ښاغلی جلال امرخیل، تا په دې یو بیت کې ویلي وو چې ګورګرې دې په تیاره کې رانه وغوښتې او غره ته به ځم پسې. دا د ګورګرو ونې په غرونو کې؟
ما خو دغسې اورېدلي دي، په خپله مې لیدلي تر اوسه نه دي. او په د کلاسیک ادب په ځینو شعرونو کې مې همدا همدغسې اورېدلي د پخوانیو، لکه هغه یو سندره هم ده زه چې د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ ځو که څنګه ستورې ګورګورې دي ونې مې ستا نیمې زما.
ځینې کسان کله کله په شاعرانو نقد کوي، وایي شاعران معمولا هغه خپلې قافیې ته ګوري، که قافیه ګورګورې وه نو مرورې ورسره راځي، ستوري ورسره راځي، دغسې کلمې ورسره راځي. دوی بیا وایي چې کله د دې قافیې د ضرورت وي نو هغه شاعر خپله تجربه، خپله شاعرانه تجربه هېره کړي او د قافیې د ضرورت په خاطر باندې یوه خبره کوي. که په قافیه کې یاري نو دی ممکن ورسره بهار یاد کړي، دی ممکن ورسره خار یاد کړي. نو کله چې د قافیه په خاطر باندې یوه خبره کیږي نو هغه د ژوند ژوره تجربه نه لېږدوي، بلکې د قافیه ضرورت پوره کوي.
بالکل.
او دوی په دې باندې بیا اعتراض کوي، وایي دا د موږ په شاعرۍ کې دا جنجال شته. ته دغه اعتراض منې که نه منې؟ دغه جنجال شته که نه شته؟
زه دا اعتراض منم. هم شته، داسې ډېر وخت چې د قافیې دپاره شعر لیکل کېږي، خو زما په نظر ښه شعر به هغه چې د خیال لپاره ولیکل شي، یا د خپل فکر یا د خپلې تجربې نه ولیکل شي. د قافیې دپاره شعر لیکل ماته هم خپله هم ښه نه ښکاري.
نو بیا دا خبره کولی سي چې آزاده شاعري بهتره ده؟
ما کلم نه دی ویلي چې غزل دې بهتره وي. ما مخکې ویلي چې زما خوښېږي غزل، مې خوښېږي او غزل لیکم.
جلال امرخیل صاحب، دا څه موده وشوه چې په بهر کې اوسئ، په اروپا کې اوسئ؟ د اروپا ماحول ستا په شاعري باندې څنګه اثر کړی دی؟ که نه اوس دلته دې ګورګورې یادې کړې وې، دا خو په هر حال د پښتني کلچر او ادب یوه برخه ده. څنګه دغه ځای یا ادبیاتو یا کلچر یا اقلیم یا به هوا تر باندې اثر کړی ده په شعرونو دي؟
زه فکر کوم که چیرته دغه مسافرۍ او تنهایی را باندې اوس اثر کړی، دغه خبرې مې راخیستې د جدایۍ او یا د مسافرۍ خبرې، دا منم. خو دا چې د اروپا هغه آب و هوا او اقلیم او د هغه ځای کلتور او فرهنګ دې په ما تاثیر کړی، زه شاید دا ونه منم. او همدغه خبره زما په دې کتاب باندې د اجمالند سریزه وه، هغه هم همدغه خبره راخیستې. نو
هغه دا خبره تایید کړې وه ان صاحب، که نه دا خبرې ښه نه وګڼلې؟
هغه چې ښه ګڼلې وه یا ښه نه وګڼلې، خدای ورته دی لیکلي په سریزه کې چې زما په شاعرۍ باندې د اروپا څه تاثیر نه دی پرېوتی.
په افغانستان کې هوا وچه ده، وریځې کمې دي، بارانونه کم دي، یو بل وطن دی په هغه کې بارانونه ډېر دي. نو که هغه تجربه راسي نو دا به ورسره ادبیات غني نه سي. پښتو شاعران پخوا هندوستان ته تللي وو، نو د هند نجونې توربخونې دي، د هغو د حسن ذکر کړی دی. شاید وایي چې د هند سبزو خوړلی پان وي، لال یاقوتې دواړه لبان وي، زر کې چې ګرځي د روح په غرونو، شایسته روغي په دغه شان وي. د یوې هندي تجربې لپاره یې د خپل وطن یو مثال پیدا کړی دی د بیانولو لپاره.
بالکل.
دا کار لویو شاعرانو کړی دی، خوشحال خان هم کړی دی.
بالکل.
زه فکر کوم که د بل ځای د ژوند تجربې بیان شي، دا باید پله د افغان کلچر ډېر غني نه کړي.
یوه خبره خو داسې ده چې د هند او د اروپا به یو څه توپیر، جغرافیه یو کلتوري توپیر به وي. موږ هند سره ډېرې کلتوري اړیکې او هغه یو شانوالی ورته وي هغه لرو. خو هو له اروپا نه هم که داسې ځینې شایان چې هغه زموږ د ولس په ګټه وي هغه څوک راوړلی شي، کلچر سره غنی کیږي. خو الته نن سبا ادب په یو بیل پلو روان دی چې داغی راوړل داغی ادب تر دې ځای راوړل یو ستاوان هم رسوي او د دې امکان هم شته چې خلک خوند ورنه شي اخیست.
په وروستو دیرشو کلونو کې ډېر افغان شاعران بهر ته لاړل، خو د اکثرو چې کیسه لیکوالو او شاعرانو د خپل وطن سره پاتې سول په غربت کې هم، خو افغان لوستونکی دغه ځای په تجربو کې شریک نه کو، نه پوهېږم چې دې ته به ضرورت وي که به نه وي.
ضرورت به مورته وي، او ما ځینې داسې اثار لیدلي دي چې د هغې ځای تجربې افغانانو په خپله ژبه دلته له خپلو سره شریکې کړي دي. زه نور نه پوهېږم، خو مخکې مې ویلي چې یو خو زما هلته د نویوالي خبره هم ده، کیدای شي که ډېر وخت پاتې شم خلکو سره او په دغه باندې یو څه مې زړه ومني نو خلکو سره به شریکې کړم. هغه څه چې زه ترې خوند اخلم خلکو سره به شریکوم، که زه ترې خوند نه اخلم نو نشم کولای خلکو سره شریکې کړم.
مسافر بیا دیوتن ارے تب نہیں جیوتن مسافر بیا دیوتن
د جاپان د ابتدایي ښوونځیو زده کوونکي به په راروان تعلیمي کال کې د درسي نصاب نوي کتابونه ولولي. په دې اړه نور حال وشما رشیدی راکوي.
مایو هونزاوا به په راتلونکي پسرلي کې پنځم ټولګي ته ځي، او د دې د درسي کتابونو پاڼې به د هغو زده کوونکو تر درسي کتابونو زیاتې وي چې تیر کال یې په پنځم ټولګي کې زده کړې کولې. مایو هونزاوا یوه جاپانۍ ده. په جاپان کې د ښوونې او روزنې چارواکو ته ویره پیدا شوې ده چې که د ښوونځیو د ابتدایي دورې په درسي کتابونو کې تغیرات رانولي نو جاپاني زده کوونکي به په هانګ کانګ او جنوبي کوریا کې تر خپلو سیالانو وروسته پاتې شي. په جاپان کې د ښوونځي ابتدایي دوره شپه کله نه ده. له نوي درسي نصاب سره سم چې له راتلونکي پسرلي به عملي کېږي، د جاپان د ابتدایي ښوونځیو په درسي کتابونو کې 1200 مخه زیات شوي دي. تر اوسه پورې په جاپان کې د ابتدایي ښوونځیو د ټولو شپږو ټولګیو د درسي کتابونو د ټولو پاڼو شمېر 4900 مخه و، خو له راتلونکي پسرلي به جاپاني زده کوونکي په ابتدایي دوره کې 6000 مخه درسونه لولي او زده کوي به. د نوي فیصلې چې د جاپان د لومړي ښوونځي د شپږو صنفونو په درسي کتابونو باندې نور 1200 بخونه ورزیات کړي دي، په جاپان کې د ښوونې او روزنې د ماهرانو ترمنځ اختلاف پیدا کړی دی. یو شمیر ماهران هم د اوسنۍ سیستم چې له تیرو لسو کلونو را روان دی بهتره ګڼي، خو ځینې نور هغه تعلیمي سیستم بهتره بولي چې له راتلونکي پسرلي به عمل ورباندې کیږي. هغه ماهران چې د ابتدایي دورې د تیر لس کلن درسي نصاب ملاتړ کوي وایي چې په دې نصاب کې ماشوم ته د فکر کولو او د درسونو تل ته د رسېدلو لپاره ډیر وخت په ګوتو ورته، خو په نوي نصاب کې چې 1200 مخه نور هم زیات شوي دي زده کوونکي مجبور دي چې ټول وخت په دې تیر کړي چې درسونه حافظې ته وسپاري، او په دې ډول به دوی د فکر کولو وخت ونه مومي. خو هغه ماهران چې د ابتدایي دورې په نویو کتابونو کې د مخونو د زیاتېدو ملاتړ کوي وایي چې جاپاني زده کوونکي باید په نورو پرمختللو هیوادونو کې له خپلو سیالانو وروسته پاتې نشي او باید ډیر زحمت وګالي. د توکیو د اوکانو میزو پوهنتون د ښوونې او روزنې پروفیسور هیرواکی میموزوکا وایي چې نوي درسي کتابونه به په جاپان کې د تعلیم سویه لوړه کړي. په تیرو لسو کلونو کې چې په ابتدایي دوره کې د نصاب موجود سیستم چلیدلی دی په جاپان کې تعلیمي سویه کال په کال راغورځېدلې ده. په دې لس کلنه موده کې د هغو زده کوونکو او محصلانو شمیر هم کم شوی دی چې خارج ته به په زده کړو پسې تلل. د دغه پروفیسور په نظر جاپان د طبیعي منابعو له درکه خوار هیواد دی. جاپان نه د نورو ملکونو غوندې قانونه لري، نه ډېرې ځمکې. جاپان که ودان دی د خپلو خلکو د تعلیم او مهارتونو په برکت ودان دی، نو ځکه خو په کار ده چې جاپاني زده کوونکي ډېر زحمت وباسي. خو هغه ماهران چې د تیر لس کلن درسي نصاب پلویان دي وایي چې د فکر وده داسې شی نه ده چې سمدستي یې نتیجه ووینو. جاپانیانو باید د تیرو لسو کلونو د نصاب د نتایجو احساسولو ته یو څه نوره موده هم صبر کړی وای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د خبرونې په دې برخه کې د یو یونانی حکایت چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی دی د اورېدو بلنه درکوو. حکایت فریده سیفی لولي. فریده سیفی د یونانی حکایت لپاره یونانی موسیقي او سندره هم را پیدا کړې دي.
د حماقت باران د مرکزی یونان د ایبا ټاپو ولسی کیسه. ډیره زمانه پخوا یو خيار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت ډیر ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې د طبیعي دستورو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یو ورځ نجومی ورخطا دربار ته راننوتو او بچا ته یې وویل چې په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړي بدلېږي، په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عاقل باچا سمدستي امر وکړو چې د باچا او درباریانو لپاره دې په سلطنتي ماڼۍ کې د اوبو یوه لویه سرپوښلې زیرمه جوړه شي چې چارواکي د حماقت د باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، څو په دې ډول د ملک د کارونو د سمې اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو او تر دې وروسته باچا او نورو درباریانو یوازې د سرپوښلي زیرمی اوبه څښلې چې احمقان نشي. باچا او درباریان هوښیار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که څه هم د نور کله غوندې هوښیار وو او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. د خلکو ناخوخي ورځ په ورځ زیاتېده او باچا چې تر ټولو هوښیارو درباریان یې راوغوښتل او ورته یې وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کیږي. که غواړئ چې د ډیر وخت لپاره حکومت وچلوو نو خلک باید خوشحاله اوسېدو. ما د دې دپاره راغوښتي چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوي. پوره درې ورځې وخت لري چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د باچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې وسنجولې. په درېم مازیګر چې پریکړې ته ورسېدل، باچا ته ورغلل، ورته وویل: صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره را سره ده چې تاسو یې په اورېدو په قهر نشئ. باچا چې ډېر هوښیار او نیک خویه سړی و، ورته وویل: نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریانو ورته وویل: موږ صاحبه دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره پکار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. باچا چې تر ټولو هوښیار سړی و، د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي. Μέσα τον ψαρά αδειανή δίχως τιμόνι από τα βαθιά νερά με σβησμένο πυροφάνι κάποια νύχτα σιωπηλή μπήκε μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορφανή. Πνίγηκαν όλες μέσα στα βαθιά νερά και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά.
یو څوک یوازې خپل کتاب چاپ کی، خو یو بل خپل کتاب ته د مخکتنی غونډه جوړه کی، تلویزیونونه ورته را خبر کی او د خپل کتاب پاړه له مختلفو کسانو سره مختلف مرکې وکي. دغه دوه کتابونه که د یوې سوي هم وي، خو اکثرو کسانو ته به د دویم سړي کتاب ډیر مهم ښکاره شي او په غور به یې ولولي. د کتاب یا بلې لیکنې له اصلي متن بهر چې د متن لپاره کوم کارونه کیږي، د پاراټکست نوم ورکړه شوی دی. د راډیو ادبی قاموس پر روانه خبرونه کې استاد نجیب منلی په پاراټکست خبرې کوي. استاد نجیب منلی څورتي د مخه ستاسو یو مقاله خبره سو، مقالم دی ټیکست او پاراټیکست په اړه کې و، یعنی متن او د متن شاوخوا نور مواد. دا بس په افغانستان کې بیخي نه وای دی. درته وایس چې په ادبی او فرهنګي بحثونو کې دا اصطلاح څنګه تعریفولی سو، حدود یې څه دي او د استعمال موارد کوم دي؟
لکه د ټولو څېړنیزو مسایلو واقعیت موجود وي، خو کله یو څېړونکی یوه هڅه وکړي او د دغه واقعیت د بیان دپاره یوه نوې لار غوره کړي. دلته هم دا کیسه ده. د ټیکست او پاراټیکست اصطلاح د 1980 کلونو کې په فرانسه کې یو ادب پوه، لیکوال، نقاد، ژبپو ژراژونت د لومړي وار دپاره کارولې ده. پاراټیکست د دوو یوناني کلمو نه جوړ شوی دی چې یو ټیکست دی د متن په معنا دی، او یو پرا چې په یوناني کې هم د سرحد په معنا دی، هم د نږدې په معنا دی، هم د سره ورته په معنا دی، هم د یو څه بدل په معنا دی، یو څه د تیر په معنا دی، داسې مبهم غوندې مختاړی دی. په پښتو کې ما هم چې وړاندیز کړی دی همدغه ټکو ته په توجه، د پاراټیکست دپاره مې پوری ټیکست پوری متن وړاندیز کړی دی، ځکه چې پوری متن که زه ووایم تر سیند پورې زه له سینه دې غاړې یم، که زه وایم له سینه پورې زه د سیند بلې غاړې ته ځم، مګر هماغه یو پورې دی. که ووایم چې ډوډۍ په تناره پورې ده ورسره نښتې ده، که ووایم چې ډوډۍ تناره پورې وړم ډېره ترې نه لرې ده، نو زما معادل هم په همدغه ډول باندې کوشش مې کړی چې دغه مفاهیم پکې افاده شي. که مونږ خپلو زړو کتابونو ته وګورو نو هلته به یو متن و چې اصلي لیکوال به په ډیرو مختصرو جملو کې ډیر پیچلي مفاهیم بیان کړي وو، بیا به د هغې په مخ کې شرح لیکل کېدله چې یو بل استاد به هغه پیچلي مفاهیم لږ ساده کول د کتاب د پاڼې په منځ کې، بیا به د هغې په څنګ باندې د دې دویمې شرحې د مشکلاتو د روښانولو دپاره په حاشیو کې ورسره فواید لیکل کېدل.
یوه بله اصطلاح هم د شرح الشرح
هغه هم شته ده. نو د دې تر څنګه د لیکلو رموز، مثلا متن دی ورلاندې ژباړې لیکل کېږي، یا متن دی ورسره په څنګ کې ځینې یادښتونه لیکل کېږي، دغه ټول یعنی پرته له متن نه ټول هغه څه چې لوستونکي ته متن رسوي، د کتاب د قطع او صحافت نه نیولې د خط د ډول، د کتاب د تصویرونو، د شرحو، د حاشیو، د مقدمو، د دې ټولو پورې دغه په پاراټیکست کې راځي. بیا پاراټیکست دوه برخې لري. یو پریټیکست دی، یعنی هغه څه چې د لیکوال او د لیکوال د حملاسو لخوا د متن سره تړل کیږي، او یو اپیټیکست دی، یعنی هغه څه چې په دغه ټیکست باندې لیکل شوی، په دغه متن باندې لیکل شوی یا ویل شوی دی، که هغه د لیکوال د خوانې که د نورو د خوانې. سریزه کتاب سره تړلې ده، مګر هغه څه چې په یو اخبار کې خپرېږي، هغه څه چې په رادیو کې ویل کیږي، هغه څه چې په تلویزیون کې ویل کیږي، که مخکې او وروسته یې د دې کتاب سره اړوند مطالب دي، د دې اثر سره اړوند مطالب دي، مګر د دې برخه نه ده، په کتاب کې شامل نه دي. نو دا د پریټیکست نه اپیټیکست ته وراوړي. په پښتو کې ما د پاراټیکست لپاره چې د معادل وړاندیز کړی دی پوری متن دی، د پریټیکست لپاره یعنی هغه څه چې د لیکوال او د هغه د حملاسو تولید دی پری متن ورته وایم، یعنی متن په دې باندې ولاړ دی، او هغه څه چې نورو لیکلي دي یا خپله لیکوال د دې متن نه بهر د متن په باره کې ویلي دي هغه پر متن بولم.
استاد منلی، دغه شی خو پخوا هم و، دغه فرانسوي عالم د ژونت چې کومه خبره کړې ده، دا دی چې وایي چې دا متن دی، یو متن دی، یو بل د متن شرحه ده، یا یو تبصره ده په متن باندې، یا هغه کوم خط دی چې متن د هغه خط په وسیله وړاندې کیږي، یا دا نور کارونه. دا خو پخوا هم روان و، خو هم موږ پیژندل هغه څه چې ژونت کړي دي، هغه خبره چې ژونت کړې ده، او د ده د پاراټیکست اصطلاح مهمه کړې ده، هغه څه خبره ده؟
د ده د بحث موضوع همدغه شی دی چې دغه شیان شته، موجود دي، د زرونو کلونو را په دې خوا موږ ده استعمالوو، مګر هیڅکله په ځانګړي ډول باندې دغو شیانو ته توجه نه ده شوې، د متن د مرستندوی په صفت باندې، او د دغو شیانو موجودیت ول لازم ده دوی نه هدف څه ده دوی د څه مفهوم لپاره کارول کیږي څه ګټه ته حاصل کیږي ټول دغه شایان دي چې د کتاب سره یو ځای نه لوستل کیږي مګر د کتاب په لوستلو باندې تاثیر غورځي مثلا که تاسو یو کیسه ولولئ دغه کیسه له پایله شروع کوي تر اخره پورې ولولئ دا یو کیفیت لري که په دې کیسه باندې چا تقریز لیکلی تاسو لومړی تقریز ولولئ د کیسې په لوستلو کې ستاسو توجه ځینو ټکو ته وراوړي چې په عادي لوستنه کې شاید بابا نه وړي همدغه راز د کتاب د پاره د عنوان ټاکل د کتاب په پختي باندې د لیکوال په باره کې معلومات
او بخښي عنوان باید د متن برخه ونه بولو
عنوان کیدل شي د متن برخه وسی کیدل شي د متن نه بهر وسی
استاد منلای پاراټیکست خو یو فرهنګي مفهوم دی ک راشو ادبیاتو ته په ادبی بحثونو کې ل پاراټیکست څخه استفاده کولای شو په عمل کې څه استفاده ورن کولای شو مثلا موږ د پاراټیکست په بحث کې ل پوهیدو پرته هم د کتاب د پښتۍ ماهران لرو د کتاب د عنوان په باره کې یو تصور لرو ل سریزو د سریزو تقریزونو پیسې کې د کتاب په باره کې د مرکو پیسې کې یا د داسې نورو مسایلو پیسې کې چې تاسو لمته نور حقوته مواد وایس پاراټیکست په بولی په دې څخه موږ تجربه لرو یو خپل په خوانه یا وسنۍ تجربه دغه ژوند چې سوي لدین څنګه استفاده وکړو عملی استفاده څه ده هغه کوم خبره ده چې موږ ورنه استفاده نسو کولای او دغه سړی را پیژني
د علمي څېړنو عملی فائدہ همیشه هم دغه ټکی چې هغه څه چې په غیر شعوري ډول کیږي هغه یو وخت چې د علمي څېړنو صحیح ور نه نوځي په شعوري ډول کیږي نو هغه څه چې په غیر شعوري ډول من کوو که پاری باندې موږ علمي نظر واچو او د علم په چوکاټ کې وڅېړو موږ به هماغه وسایل په یو بل ډول کارو او هغه څه چې کېدای شي موږ په تصادفي ډول کارول یو ډیر ښه چلیدلې کومږي په مفهوم پوه شو کومږي په دې پوه شو چې دغه شی په دغه ځکی څه معنی لري نو کېدای شي هماغه شان موږ نور هم ایجاد کو عملی फायदा دغه شانو کچيري عملی फायदा څوک لټي هغه په دې کې چې موږ دغه وسایل ته توجه وکړو مثلا د لیکبانی دی که زمون مجلو ته وګورو د افغانستان مجلې په هر پاڼه کې تقریبا لیکبانی به سریخ بدلیږي دا په دې معنا ده چې د مجلې کمپوزونکې په کمپیوټر کې خپل مهارت او د خپل لیکبانو د خزانه غنامندي خي خو کېدای شي چې په یو بل محیط کې د لیکبانو استعمال د دې لپاره چې یو خاص ټکی ته د لستونکي نظر راواړي نو دلته د لیکبانی استعمال بل مفهوم لري او هلته بل مفهوم لري په اکثرو کتابونو کې کله چې یو مطلب مهمي یا په کګو حرفونو لیکل کیږي یا په غټو حرفونو لیکل کیږي یا په لیندکیو کې لیکل کیږي یا ورلاندې خط استل کیږي مګر هغه څه چې په لیندکیو کې لیکل شوی دي او هغه څه چې ورلاندې خط استل شوی دی د لستونکو لپاره یو وړ توجه نه راجلبي نو دلته بیا هم که زه غواړم چې په موضوع باندې تکیه وکم د دغه تکیه اندازه شاید د خط یا د لیندکیو نه ولګیږي نو د دې په ځای چې تصادفي یا بل استعمال کوم ځکه ولای شم چې دغه مفاهیم ته په پام سره هغه څه استعمال کوم چې د متن لپاره مفید ووسی د کتاب سریزه کچیر د کتاب سریزه هم دومره چې دغه کتاب پلان لیکل او خه کتاب دی او ما ورسته زما خوښ شو ولا نه کېدای شي چې د یو استاد چې کوم کتاب خوښيږي د شاګردانو لپاره هغه د خوښول وړ ووسی مګر کېدای شي چې همدغه سریزه د کتاب موضوعات باندې رڼا واچي او د هغه نه هم لستونکي هڅه کوي نو دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ په عملی ژوند کې کاروو او سره دي چې په عملی ژوند کې کاروو په شعوري ډول مونږ په دغه شان باندې تر اوسه پورې فکر نه دی کړی د کتاب خطه مونږ کتاب په کومه خطه چاپو زمونږ وسنی کتابونه اکثره په نیم A4 کاغذ باندې چاپیږي یعنی د عادي کاغذ په نیمه پاڼه باندې د دې علت دا دی چې دغه ډول خطه جوړول زمونږ لپاره په تخنیکی امکاناتو کې اسانه دي مطلب کې څه ارزانه پریوزي مګر کېدای شي چې کچېرې زه د کتاب قطعه داسې جوړه کړم چې لنور کتابونه نه بیلې هغه چې زه په کتابخانه کې ګدم په کتابخانه کې دا کتاب د نور نه بیل ښکاري د کتون کې توجه اول ځان ته راغلی نو دا هم یو شی دی چې زه د دې نه استفاده کولای شم د کتاب د وړاندې کولو په برخه کې د پښتو انزور همدغه عملی اجرا کوي د کتاب په باره کې لند معلومات یا د لیکوال ژوند لیک دا ټول هغه څه دي چې مونږ یې استعمالو مګر زای او نه زای استعمالو کچیر موږ دغه شانو په اهمیت باندې پوښو دغه شانو په هغه وظیفه باندې پوښو چې د متن سره څومره او په کوم ځای کې مرسته کولای شي نو موږ کولای شو دغه شان په ډیر اغیزمن ډول استعمال کو یعنی کچیر موږ غواړو چې د ټیکس او پراټیکس مفهوم لپاره یو عملی صحه پیدا کو عملی صحه پیدا غي مګر په خپل ذات کې دغه یو علمی موضوع ده چې په خپل د بحث ورده په خپل د انسان د فکر د مشغولولو ورته لري.